دا مشال رادیو دا د محل په پیښور کې د ماخام دا 15 بجې دی. دا مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړي کې ز ګل ایاز او مجید بابر درته هر کله وایي. کلمو په روانه غړي کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا پاکستان افغانستان په اړه رپورټونو شمن تبصرو تر څنګ ځانګړي رپورټونه هم د خبرو خو لومړی وار ورکو مجید بابر ته چې د دې سات تازه خبرونه تاسو وړاندې کړي.
ستړي مشي رمبه د مشال خبرونو سره ټکی. مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا ویلي چې واکمن تحریک انصاف د 2013 زیږدیز کال د انتخاباتو لپاره له اسرائیل څخه پیسې ترلاسه کړې وې. د پیښور پوهنتون وایي چې د کارکوونکو لپاره ورسره تنخواګانو په مد کې پیسې نشته. او د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټ واچ په روسي چارواکو غږ کړی چې د الکسی نوالنی پلویان دې نه تنګوي. او استمشال د خبرونو تفصيل. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر او د جمعیت علما اسلام امیر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا ویلي چې واکمن تحریک انصاف د 2013 زیږدیز کال د انتخاباتو لپاره له اسرائیل څخه پیسې ترلاسه کړې وې. مولانا فضل الرحمن دا خبره بیګا په کراچۍ کې د خپل ګوند لخوا د فلسطین په حق او د اسرائیل ضد رابل شوی پراخي ولسی غونډې ته په وینا کې وکړه. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د تحریک انصاف پر ضد له بهرنیو هیوادونو په ناقانونه توګه د پیسو ترلاسه کولو روانه مقدمه د دې ثبوت دا د غونډې ته په پاکستان جمهوریت تحریک د شاملو ګوندونو استادو هم ګډون ویناوي وکړي. تحریک انصاف وایي له بهره په ترلاسه کړو پیسو کې کنا قانون کار شوی وي نو هغه د دوی په وینا په ایجنټانو پورې اړه لري. پاکستان جمهوریت تحریک د جنوري پر 19 هم په اسلام آباد کې د انتخاباتو ادارې مخې ته د دې لپاره احتجاج کړی وو چې ولې د تحریک انصاف پر ضد د دې مقدمې پریکړه نه کوي. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې 80 نور کسان وژلي دي. د دې ناروغۍ په اړه د پاکستان د صحت څانګې ځانګړې ویبپاڼې لیکلي چې کورونا تر اوسه په ټول ملک کې په مجموعي توګه 1,224 کسان وژلي. د ویبپاڼې په وینا په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې 2,050 کسان نور په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په پاکستان کې تر اوسه له کورونا وایرس وهلو څخه خاص باندې 2,230 کسان جوړ شوي هم دي. د پیښور پوهنتون وایي چې د مالي ستونزو له امله د رواني میاشتې لپاره خپلو استادانو او نورو کارکوونکو ته تنخواګانې نشي ورکولی. د جنوري پر 21 د پوهنتون د رجسټرار لخوا جاري کړل شوې سرکاري نوټیفیکیشن کې ویلي شوي چې دا ګام یې د ورپېښو مالي ستونزو له امله پورته کړی. د نوټیفیکیشن له مخه د پوهنتون کارکوونکو ته به د جنوري د میاشتې د تنخوا په مد کې یوازې بنیادي او ذاتي تنخوا ورکول کیږي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي داوا کوي چې د دې ولایت په 2 ولسوالو کې د افغان پوس په عملیاتو کې 30 طالبان وژل شوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې 30 طالبان د حسکې معنی په تړلي کانډاو او دیوانی سیمو کې وژل شوي او 1 وسلوال طالب ژوندې نیول شوی. د دې دفتر په یو بل بیان کې ویلي چې د خوږیانو ولسوالۍ په خدرخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د تراب په نوم د یو قمندان په ګډون 3 وسلوال طالبان وژل شوي. بل پلو د غزنی ولایت امنیتي چارواکو هم ویلي چې په هوایی برید کې یو وسلوال طالبان وجلی دي. د افغان پوځ ځای ویاند ایمل خان مومند وای چې دا طالبان پرون هغه محل وجل شوی چې د غزنی د مرکز پنانی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوسټو د برید پلان جوړ کړی وو. طالبانو د افغان چارواکو د دې داوو په اړه سندي ویلي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټ واچ په روسي چارواکو غږ کړی چې په کرملن د تنقید کوونکي اپوزیشن مشر الکسی نوالنی د پلویانو پر ضد غیر قانوني کمپاین ودروي. په روس کې د جنوري درویشتمې د ممکنه احتجاجي مظاهرو نه مخکې روسي چارواکو د الکسی نوالنی په پلویانو فشار اچول پیل کړي او نیول یې شروع کړي. د 30 کلن الکسی نوالنی لږ تر لږه 4 اتحادیان د جنوري په 21 په داسې حال کې نیول شوي چې چارواکو ټولنې د میډیا او خبري رسنیو ته د اپوزیشن خوا د پلان شو مظاهرو په اړه د معلوماتو نه خبرولو خبرداري ورکړه. د جنوري په 23 په لسګونو خارونو کې الکسی نوالنی سره د ملاتړ په مخه احتجاجي مظاهره پلان شوی. نوالنی 13 له جرمني ماسکو ته راستون شوی خو له راتک سره سم په هوایي ډګر د چارواکو لخوا ونیول شو. هغه ته د تیر کال د اگست په میاشت کې داسې زهر ورکړل شوی ول چې نږدې یې وجلی وو چې بیا وروسته د علاج لپاره جرمني ته یوړل شو. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه به د مشال اړین واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. کډمنګو کچرا سره دروانه غاړي تر پای پاتې شي د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پېښور پونتون انتظامیه وای د فند کمی له وجې د استادانو او عملی ته به د روان جنوري میاشتې پوره تنخواه نه ملاویږي. د جنوبي وزیرستان تیارځ تحصیل اوسیدونکو شکایت کوي چې ترقیاتي اسکیمونه نورو ځایونو ته وړل شوي.
پروګرام دی هغه پبلک هیلتھ کې ایریګیشن دی کلو کل گورنمنٹ دی تحصیل تیار دتا خپل حساب بالکل ملاو نو د حکومت وزې مستر ته مخ نه راوي په کور دا وځي د خپل کړی وای مجدا ته مجبور نه.
په پاکستان کې زیاتره زده کوونکي وایي چې د تعلیمي ادارو د تړل کېدو له کبله د دوی تعلیمي قابلیت اغیزمن شوی دی. د بچا خان د ژوند لیک زما ژوند او جد جهد لومړی بشپړه ترجمه په انګلیسي ژبه کې بچا خان مای لایف اینڈ سټرګل په نوم خبريږي. په انګریزي کې دا ژباړه صاحبزاده امتیاز احمد کړی ده. د ای وای
انگریزی خوان خلق چکم دی چی دی مختیم پیش دی باچا خان فلسفہ او زمونگا پا دی سیمت دیر زیادہ پا کار
دا. دا او نور سرد شننو او تبصرو در خبرو لمشال رڈی سرو سے مشال لوی ته تاسو غوږی د نن ورځې اخري خبري غړی ته تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل چې دا پیښور په هنتون انتظامیا وای د مالی ستونزو له وجې د پهنتون استادانو او نور عملی ته بعد رواني یعنی د جنوري میاشتې پوره تنخواه نه ملاویږي. دا خبره د پیښور په هنتون رجسٹرار پرون په یو اعلامیه کې کړي. د پهنتون انتظامیا دا هم وایي چې لته یو کال راهیسې مالی ستونزې لري، اخراجات زیات دي او د صوبایي حکومت ورته هم فنډونه نه دي ورکړي. بلخوا د استادانو او نورې عملی د پهنتون په دې اړه خپلې اندېښنې هم خبرې دي چې نور تفصیلې د شبیر احمد جان په دې رپورت کې ورو.
د پېښور پهنتون رجسٹرار ډاکټر یورید احسن زیا چا چې د تنخواګانو د کم ورکولو دا اعلامیه جاری کړې ده، د جمعې په ورځ مشال لیډو ته وویل چې پهنتون موجوده وخت کې د سختو مالی ستونزو او خسارې سره مخ دی او چې څومره د پهنتون اخراجات دي هغه مرفن یا پنګه نه راغونډېږي. د دوی په وینا د پوهنتون د میاشت اخراجات سکم 300 میلیونه روپۍ دي او دا وخت دوی سره د دغه پیسو د نیمه نه هم کم فند پاتې دي.
دا سدي چې څنګه منثي سیلري چې دی تقریبا 172 میلیون دي او د نه علاوه 73 میلیون زمون چې منثي پنشن دي تقریبا 20 میلیون خو شاته دی هغه زمون utilities وغیرہ چې دی هغه د ایکسپنډیچر دی. نو ټوټل زموږ چې دی د منثلی ایکسپنډیچر تقریبا 275-280 میلیون اوشا جوړی دی. ایکسپنډیچر کوم کرن کې سیلریزم فل پی کول غواړي، پنشن هم پی کول غواړي او هغه ریسورسز نشته. دی اصل کې چې دی نشته لاس ایئر هم کوشش کړی دی چې سی سرم ټیک اپ کړی دی، گورنمنت سرم ټیک اپ کړی دی مجبورن کوم انټرایز یا مخکې نه خبري
دا چې د پونتون د دورم خرچي د کم ځای نه پوره کیږي. نو نوموړی وای چې د زده کوونکو د داخلو امتحانونو او هاستل فیسونو او د حکومت او د لړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی لخوا ګرانټ د دوی د خرچي پوره کوي خو دوه دا وخت پوره نه ملاويږي.
سورسز اف انکم چې دی دوه میجر سورسز یو ګورنمنت ګرانټ راځي بل چې د سټوډنټس نه چې دی فی وغیرہ ریسیو کیږي. نو دې وخت کې دا څه چې تاسو خپل معلوم دي چې سټوډنټ فی ریکوري چې دی هغه ډیر کم شوی دی د کووډ په وجه یعنی یونیورسيټي تقریبا نشته نه بند ایگزامینیشن فی فل ریکوري کېږي چې کوم د سیمستر یې ترن کې دی د ټیوشن فی ریکوري هم پاتې دی هاستل فیس هم پاتې دی. دویم امپورټنټ وجه دا چې زمونږ پنشن لایبلټی چې دی هم ډیر سیوا شوی دی. دې وخت کې هم تقریبا 200 میلیون زمونږ پنشن لایبلټیز آؤټسټینډ دي یعنی خلکو د یونیسټي باندې کېږي
پیخور پوهنتون کې د استادانو د اتحادیې مشر پروفیسر ډاکټر فضل ناصر وایي چې دې سره د استادانو په زده کړو هم منفي اغېز غورځيږي او د څېړنې په عمل هم
ریسرچ او په دې ټول سیزنو باندې هم افیکټ وي. خو یوازې دا استادانو تنخواګانې نه، ادارې ټول امپلایز تنخواګانې دي او خاص کر ټول نغټ افیکټ کو دا لوور کلاس چې کم امپلایز دي دا کلاس 3 او خاص کر کلاس 4 چې دي په هغه خو جوړې ډېرې کمې تنخواګانې دي. کومونګ مې یو دې میاش به سستین کو بل میاش به سستین کو خو اخر کې خو بیا د رزق مسله شي کنه د ډوډۍ او د ماشو مانو به مسله شي دا غوي د سکول فیسونه به دا غوي به خوراک سا کې نور به دا غوي.
طاهر الله چې په ایریا سټڈی سنټر کې د فلز د کون کې دی وای چې د دوی استادان د ذهني فشار ښکار وي نو دوی ته به په څه ډول زده کړې وروښایي.
د فکر خبره دا ده پېښور یونیورسټي کوم او یا کلنۍ یونیورسټي ده کوم چې د ټولې صوبې طالب علمانو ته د علم رڼا ورکوي، دې حد ته را رسېدلې ده چې د هغې سره د استادانو د ملازمینو د تنخواګانو پیسې نشته. د طالب علمانو دپاره غټه بده خبره دا ده چې دا پېښور یونیورسټي په خساره کې ده، نو د دې خسارې پوره کولو دپاره به چې کمی دي فیسونه زیاتوي، چې فیسونه زیات کړي نو بیا هم د طالب علمانو دپاره د تشویش خبر راغی د فیسونه د کم ځای نه راوړي. او پېښور یونیورسټي وایس چانسلر هغه سره دا فکر کم وي چې ریسرچ وشي، هغه سره فکر دا وي چې د میاشت اخیره ته به زه دې له څه تنخوا ورکوم.
داسې ولې تیرو سو کلونو راسې د خیبر پښتونخوا زیاتره پوهنتونونو ته مالی ستونزې وخت په وخت راولاړیږي؟ نو د باچا خان پوهنتون پخوانی وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې حکومتي پالیسو کې هم کمی شته دی، خو په صوبه کې پوهنتونونو شمیر هم ډېر سیوا شوی دی او دا چې نږدې وختونو کې د دې حل نخکاری
وړاندې اصل کې پونتون ډېر کم وو. صبح کې خاص کر کتا سو ګورې ټول درې پونتون نو اوس تقریبا چا غونډه ما خل کې سکم ډېر شو لا ډېر شو ترسي کنه. ور سره ور سره هغه پلا په حکومت باندې نورا ما خل کې پالیسی کې هم سفالت ته ور التا اچ سی خو تا کتا سو خیال کړی کم به ورته ګرانټ ورکولو آ کې ډېر زیات کټ لګېدل دی. د تیر کال راسه هغه کټ تر دې پورې رسیدلې دی چې اوس هغه تنخواه په مت کې هم هغه نه پوره کیږي. درې ما خبره چې کومه دا چې د کرونا راغله دی اوس دا خیلی سیرا ایجوکیشن انسټیټیوشن څخه کم دی لادارې دي دا کې بس معجزه کیږي او دوی بس داسې ایجاد کوي چې په هغه باندې به پیسې راغونډي کی خو هغه داسې هیوادو کې مشکلې ځکه چې مخکې نه بجټ کم وو او دوی په سره بدا مالی بوران نور هم زیاتېږي لګیا دي او پرابلمونه به نور هم ورته زیاتېږي.
ولې په دې اړه مو چې کله د لوړو زده کړو لپاره د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا خصوصي سلاکارې عائشه بانو نه پښتنه وکړه نو دوی مشال لیړو ته وویل چې په دې اړه ایمرجنسی غونډه کړې ده او راتلونکي ګل په ورځ به په دې اړه دوی پریکړه وکړي چې دا ستونزې په سرنګ هواري کړي.
ټولو کې غټه خبره چې کوم ضروري خبره ده هغه دا ده چې زمونږ د پېښور یونیورسيټي کې کومه ده چې کوم د پینشن لایبلټیز دي هغه ډېر زیات دي. دوهمه خبره دا ده چې زمونږ په دې باندې نن هایر ایجوکیشن کې ډېر زیات ایمرجنسی بیسس باندې باندې یو میټینګ کال شوی و چې د دې کې د وایس چانسلر او د دې کې څومره هم پېښور یونیورسيټي پر کنټرن ډپارټمنټ څومره ټول سره د زمونږ د هایر ایجوکیشن ډېر په ډیټیل کې امپورټنټ یو هغه شو میټینګ او شو او هغه میټینګ کې دا فیصله اوشفلا پروونشل گورنمنٹ بدی تا کا گرانٹ ور کئی کدی سره سہیل کئی کدی سره سپورٹ کئی جو اغه فیصله ددی ټولو کې کم اغه دی ان شاء الله پیر پروګرس باندې بدی تا موږ یو پراپر لای عمل جوړو.
دا پونتون د تنظیمي تر مخه دا وخت په پېښور یونیورسيټي کې خوښه اوی سوا ملازمین دي چې پکې 1500 کچا یا په کانټریکټ دي او خوښه ول 1500 پنشنیان هم دي. دی وای چې د دوی د یو کال بجټ خوښه 3 ارب روپے دي چې په ګټه برخه تنخواګانو او پنشنونو ته ځي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال لیډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو
د کرشې پر غاړه
په 2:30 بجو
سندری جادوګری
په 1:30 بجا
روغتیا او درملنه
په 2:30 بجو
پام کوا
په 3:30 بجو
د مشال رادیو مجله
په 4:00 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
مشال لري تاسو غواګي دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د جنوبي وزیرستان او بیا 20% آبادی غریب ده او د راپورته او د راپورټکول لپاره یې ځوانانو ته قرضې، تعلیم او میرمنو ته سربي ورکوي او پر ځمکو باندې د زیتون بوټي کوي. خو وزیرستانین وایي چې عمران خان د 2019 کال په اپریل میاشت کې هم وزیرستان ته د خپل سفر پر مهال داسې قسمه وعده کړې وي، خو تر دې دمه یې ورته عملی شکل نه دی ورکړی. بلخوا د اقتصادي چارو پوهان هم وایي چې تش په حکومتي اداو د وزیرستانیانو حالت نشي بدلېدی. نور تفصیل د اسرار العلوم په دې رپورت کې اورو چې د وزیر اعظم عمران خان په غږ پیلېږي.
وزیرستان پیچھے رہ گیا کہ 70% لوگ وہ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. ہم نے اس علاقے
وزیر اعظم عمران خان دغه خبرې په 4 شنبه د جنوبی وزیرستان د سفر پر مهال په واڼا کېډټ کالج کې وکړي.
په دې موکا نوموړي په ځنو ځوانانو کې د 1,40,00,000 روپو چیکونه اهم تقسیم کړل. د جنوبي وزیرستان بازي اوسیدونکو مشال ډیو ته ویل چې دوی پر دې خوشاله دي چې وزیر اعظم عمران خان د دوی سیمې ته ورغلي او دغه پیسې په ځوانانو کې تقسیم کړي.
د مولا خان سره یو قبایلي مشر ملک نور خان په زیارت ورځ مشال ډیو ته ویل چې د 2019 کال په 23 اپریل چې عمران خان د جنوبي وزیرستان په سپین خې رغزی کې له وزیرستانیانو سره کومې ژمنې کړې وې نو هغه یې اهم تر دې دمان نه دي پوره کړي.
کاروبار به مو روزگار به مو خلاص وی کنا روډو نظر کو کنا حال کو سر جی چې نشتا فلال کو چې نشتا کنا.
نور خان وای چې وادو تا د عملی شکل نو ور کول لکبل په حکومت د خلکو اعتبار کم شوی. جنوبی وزیرستان د توی خلی یو مشر غلام حسن په زیارت ورځ مشال ډیو تو ویل چې د پاکستان حکومت وزیرستانیانو ته د څ ور کول پر زی له هغه شته وسایل اخلي.
اغا بارډر ور باندې باندې دي کلان دي کبان دي اغا بارډر نو چې کوم ډیرو زیګا کلا اغا سیستم ور پته باندې.
د جنوبي وزیرستان ځانګړی شبیخیل او شیرپا مسجد چې وکیل دی په پنځ شنبه مشال ډو تویل دوی پر دې خوشاله دي چې پاکستان وزیر اعظم په تیر یو نیم کال کې دوه واره وزیرستان ته لاړ او د دوی له تکلیفاتو یې ځان خبر کړ.
نو دا اوس دوه مدوره چې وکړه د دې موږ از کوم خموږه پرشت کوو خرجه ته سیم بس کوو چې جنوبي وزیرستان په تاریخ شه دا اول ځل چې په حکومت شه نه نه دوه مور وزیر اعظم مونږ لا کې تراغه که شزینا موږ خواندې دي مونږ دي هغه حقوق ډیر ضروری دي په قران کلا په فامیل دي په حالات چې دای
د جنوبی وزیرستان یادو قبایلی مشرانو دا هم ویل چې دوی په سیمه کې د وسلوالو پر ضد راه نجات پوځي عملیاتو څخه باندې لس کاله وشو خو په دې عملیاتو کې د ړنګ شوو زرګونه کورونو معاوضه و سم نه ورکړل شوی. دی وای تعلیمي ادارو سپتالونو او روزګارونو ته اړتیا لري. د رسول حقو دا چې وزیر اعظم عمران خان په چهارشنبه په وانا کیډټ کالج کې ځوانانو ته په وینا کې ویل چې لننه با په وزیرستان کې 3G او 4G انټرنیټ فعالوي او ځوانانو ته به د کاروبارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکوي.
وزیرستان پیچھے رہ گیا یہاں
وزیرستان ورستو پاتې شو زبنګ د اندازې د مخدل ته 80% خلک د غربت لکر خیخ کته دي. مونږ به د خلکو ته پیسې ورکو مېرمنو تبا سروي ورکو چې د کور خرچه پرې پوره کړي. وظیفه به ورکو په تعلیم تر لاسه کولو کې به ورسره مرسته کوو. موږ به لراتونکو میاشتې دلته د زیتونو بوټي کرل پیلو. د زیتون تیل ډېر ګران دی او تاسو ته به دومره ګټه ورسیږي چې بیا به بهر ته د مزدورۍ لپاره نه ځي. سڑکونه به درله جوړو او نور سہولیات به درته هم زیاته وو.
باقی به آپ کے لیے ہم انشاء اللہ سہولتیں بڑھاتے جائیں گے.
په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پونتون د اقتصادي زده کړو د څانګې استاد او پروفیسر میراج الاسلام وای د غربت لکرخه د یو تن د خکته کېدو مطلب دا دی چې د هغه تن د ورځې ګټه له $2 یا 340 پاکستانی روپو کم ده. نو موړ وای وزیر اعظم چې کله وای د جنوبي وزیرستان او یا پیسه د خلک د غربت لکرخه خکته دي نو ندی مطلب دا شو چې دلته کې خلکو ته تعلیم پوره خوراک له یخنۍ او ګرمۍ د ځان بچ کولو پوره جامع سرپنا زیونه صحت او نور بنیادی اسانتیاوي په سمه توګه نه ملاويږي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډیو تو ویل ک عمران خان په وزیرستان کې د زیتون بوټو کرلو او نورو منصوبو ته عملی شکل ورکړي نو د خلکو ژوند ورسره تر څه حده ښه کېدی شي.
چې زیتون فصل د کې دوه سره هغه به مارکیټ کول او د هغې نه به روزګار اخیرول دا ډېر غټ ټایم به په دې کې لري. دغه شان کې کولای شته کې مسکن ته نو کو په هغه کې به هم اداره کې جس د هغې سوال ولې کوم شي دومره پوټینشل نه لري چې را دی خامخا هلته دومره شي چې دی هغه یو ډېر لاس کې باندې وکړي او دا هغې نه دی
پورا جسٹ سروائیول بدی د زندګو کې چې کوم ستونزې دي په هغه کمې راکړي شي.
بل خو د جنوبي وزیرستان مشران وایي اقتصادي حالت په یي حلخه کیږي چې حکومت د دوی د آمدن په خوانی وسیلې بحال کړي چې په کې افغانستان سره د دوی تجارت بحالول پر وخت چرغوزو او نورو فصلونو ته د دوی رسایي یقیني کول شامل دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال رادیو ته تاسې غوږی د جنوبي وزیرستان تحصیل تیارځه مشران او ځوانان په یو جرګه کې ویلي دي چې مقامی انتظامی او د واکمن تحریک انصاف صوبائی اسمبلی غړي د دوی د سیمې ترقیاتی چارو سکیمونه نورو سیمو ته بدل کړي دي. خو د سویلي وزیرستان او واړه صوبائی اسمبلی غړي نصیر الله وزیر مشال رادیو ته وویل چې تیارځه سیمه کې د ضرورت بنیاد بانی اسکیمونه ندی منظور کړي او خود سیمي ټیکاداران د مقامی انتظامی مرسته نه غواړي چې د تیارځي اوسیدونکو د ضرورت اسکیمونه منظور شي. بلخوا اډیشنل ډیپټی کمشنر فهد الله بیا مشال رادیو ته ویل چې سویلي وزیرستان کې د ترقیاتی چارو اختیار قومي او صوبائی اسمبلی نمائندگانو سره دی او مقامی انتظامی د سره هیڅ تعلق نشته. نور تفصیل د اشتاک مسید په دې رپورت کې ورو.
د سویلی وزیرستان تحصیل تیارزا مشرانو ځوانانو پټانک ایف سی ګراوند کښې جرګا کړې دو. په دا جرګا کښې د تیارزا سیمې مشرانو سو غوښتنې کولې. مولانا عبدالله مشال ریډیو ته په دا باره کښې ویایي
چې کله مرجر وشو په مرجر نه ورسته څه حصه ولې ډي سي ها ډیسټریبیوټ کوله او ویس چونکې فیصله دا شوې دو چې ټول فنډو ایم پی ایس تقسیموي. نو د میجر چې کیمو ډي ډک چیرمن دی نصیر الله وزیر هغې په نګرانۍ شې دا ټول فنډ تقسیم شوی دی چونکې د میج د تحصیل تیارزا یک یو سکیم ها نشته دی چې څومره ډیولپمنټ پروګرام دی که هغه پبلک هیلتھ ده که اریګیشن دی که لوکل ګورنمنټ دی تحصیل تیارزا ته خپل حصہ بالکل میلاو نه دو. اپریشن رہے نجات چې وشو د انساني زندګۍ چې څومره هڅې اولیات وي هغه په اپریشن شو ټول ختم سوال. نو ویس به حکومت ته پچار وای چې په اپریشن نه ورسته په نسبت د نورې ضلع و ساوت وزیرستان او سپیشل تحصیل تیارزا ته خپل حصہ دا ورکړ شي.
ملک پالم خان مچیخیل ویایي چې د تحصیل تیارزا اوسیدونکي د خپل ژوند سہولتونو غوښتنې د پاره جرګې او احتجاج کولو باندې مجبور دي خو حکومتي چارواکي د دوی سیمې ته بیا هم مخ نه ور اړوي.
نه سکول شته نه هسپتال شته نه ډاکخانه شته نه روډ شته نه یې بس شته د یک وشي سہولت نشته. مېږه د خپل وطن نه جلا وطن شولي لوړلي خپل وطن هم دلته پرېږ مېږه شګړه وکړه حکومت به زموږ طرف ته مخ نه اړوي. په کور دوا چې ته پخپله کړي وای مېږه ته مجبور نه و چې مېږه احتجاجي نه کوي جرګې کوي مېږه آواز نه وري.
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فہید اللہ دے تیارزا سیمے اسے دن کیو دے جرگے پا باراکش مشال ریڈیو تا وو ویل
تیرے دوے کولے نا خود شوی نا دی ایڈی پی شوی نا دو چشان نا دے شوی دوام خبر آدھا چیز خوچوں کے میں نے ایم پی ایخ پلے گدی جو ریزڈکشن دا ڈی سی یا دے ایڈمنسٹریشن پی اختیار چی خود شوی نا دی چیسے کیجی بو انشاللہ دے تخپل پلے پریزنٹیٹو نمائندہ دا ویر کئی انشاللہ.
دے تیسیل تیارزا مشارانو دے جرگے پا باراکش مشال ریڈیو چی دے سولی وزرستان وانا سیمے نا دے صوبائی اسمبلی نمائندہ نصیر الله وزیر سره تماس ونیولې د هغه جواب په دا رنگ و
سایت څه مطلب ټوټل مسعود کوم د ایګره چې وش درې سری اول نه کټ کوي د تیر د خو له غدا مسعود کو هغه کړی کنه چې په طرفه تاسو دا خبره کوي بل طرفه دوی چې را ته حقوق نه ورکوي مو چې حقوق کده شي د تاسو وړي وي د نور سیټ لا کنه د مو طرفه کده شي جوړی شي نه ور کو نه باندې د بوز بده مو ځای کنه په دا کډر پروګرام نه چا ولي دي او دې سره غدا یو هم کول څه کنه د تاسو کیم چې کا دورون د سکونه سره کنیکټ دی مطلب مطلب
تحصیل تیارزا سیمے مشرانو ځوانانو په جرګه کې دا پریکړه هم وکړه چې دوی به د خپل سیمې د حقوق حاصلولو د پاره د لوړ رتبه حکومتي چارواکیو سره ملاقاتونه کوي او که بیا هم حکومت د دوی د سیمې حقوق ور نه کړل بیا به د دوی په لوی احتجاج لاس پورې کوله باندې مجبور وی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
مشال ریډیو تاسو یې غوږی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې په هیواد کې د کرمینل جسټس یا د فوجداري د مقدمو په نظام کې بدلون راولي، ځکه چې د دې نظام له وجې خلکو ته په وخت انصاف نه ملاویږي او دارنګ د جرم کوونکو نور هم ډاډ شي، بیا د دې وجې له امنیتي مسلې هم پیدا کیږي. خو وکیلان او پخوانی ججان وایي چې په هیواد کې معاشي بے انصافي روانه دي، بیروزګاری زیاته ده او ګرانی ده، او د امنیت تر ټولو لوی وجه هم دا ده چې باید حکومت یې دې طرف ته توجه ورکړي. تفصیل د سراج زهیر په دې رپورټ کې.
د جنوري په 20 په اسلام آباد کې یوې دستوري ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلي دوی په دې هیواد کې د کریمینل جسټس سیستم یا د فوجداري د مقدمو په نظام کې اصلاحات راولي، ځکه د دې په خبره په دې کې جرم کوونکو ته اکثره سزا نه ورکول کیږي او هغه بری شي چې لکه بلې د امنیت مسلې پیدا کیږي. کریمینل جسٹس نظام اصلاحات ان راوړو او دا ډیر اهم دی، او زمونږ په ملک کې چې د امن او امان کومه مسله ده، داغه لوی وجه هم دا ده چې زمونږ دا نظام په انصاف ورکولو کې ډیر وخت اخلي، چې هغه جرم کوونکو ته ډاډ او حوصله ورکوي. بل پلو د وکیلانو او پخوانی ججانو وینا ده حکومت تر دې دمه د امنیت لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي نه دي، خپل ناکامي په نظام او عدالتونو اچوي. په پیښور کې پخوانی جج یوسف علي مشال ریډیو ته وی په دې هیواد کې د امنیت په ګډون ټولې مسلې د معاشي بې انصافۍ او لوجې پیدا کیږي.
او نو امن امان شدی دا بخرابی او نو بدا افتر شدی دا خبر 100% غلطه دا دا طول نمخ کی که فرض کا سا جرم سرزد کی گی سا کرائم کمیت کی گی نو پاگی گی اولنی دا کرپشن بیری شدی اغا زمونگ دا دی سسٹم پولیس شدی اغا پا دی که انوالی پولیس شدی دا غی باکی دا چی کم کرمیل میٹر کی گی کم کرمیل کیس کی گی کم فوجداری عمل کی گی که اغا دا تانی اسیسو نواخلا تر دا زلی دا ڈی پی او پر پا دی که هر یو کس ایسا داری.
هم داشن دا قانونی چرت زیاکار او وکیل شابودی خټک هم مشال ریډیو ته پدی اړه وی
زدي سره بالکل نه متفق دا کم انداز چې د مسایلو د حل کولو زړه دا چې ګرم چې حکومت پخپل د دې مسایلو یو ډیر غټ بنیاد فراهم کړی دی، هغه په دې وجه چې دلته ریاستي ادارې چې کمی دي هغه د قانون نه بالا تر شوي دي. زما په خیال ټولو کې غټه وجه چې دا وخت کې د جرایمو کمه ده هغه دا ده چې پولیس نظام چې دی مکمل هغه ناکامه دی.
مشال ریډیو چې د دې نظام د سمولو په اړه د خیبر پښتونخوا د پخواني پولیسو مشر محمد سید خان نو پختل نو هغه وي
پولیس کې په کار دي چې څنګه په آرمي کې کورټ مارشل کېږي د سیو سیستم راځي چې سړی په هغه کې نوکری دي. که تاسو ګورئ دلته فیشن کې کم ناست یا چا طرح سے سپریم کورٹ کے جج ناست نو دلته هغه فیصلې دومره لیټ کېږي چې یو سړی ردی دی نه خپله فیصله وي چې هلته پشاور هائی کورٹ ته لاړ شي. په کار دی چې د دوی کم کورٹ سیستم دی دا لږ
پاکستان د قانون او انصاف کمیشن تر مخه دا وخت په پاکستان کې 99 جیلونه فعال دي چې پکې د 15,210 کسانو گنجائش دی، خو موجوده وخت کې په دې جیلونو کې 300,000 کسان پراته دي او په دې کې یوازې 4,000 د مرګ د سزا انتظار کوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. مشال رډيو ته تاسو غوږی قدرمن وګورئ تاسو کولی شئ د مشال رډيو ټول خبرونه زموږ په وپاړه مشال رډيو ډاٹ کام باندې هم نیخ په نیخ تاسو اوریدل شئ. اوس واښمه دې په خبر کې د ماخام 15 بجې مجید بابر هم را سره په سټوډیو کې ناست دی، نو هغه ته مایک سپارم چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر او د جمعیت علما اسلام امیر مولانا فضل الرحمن یو دل بیا ویلی چې واکمن تحریک انصاف ته 2013 کال د انتخاباتو لپاره له اسرائیل څخه پیسې ترلاسه کړې وي. مولانا فضل الرحمن دا خبره بیګا په کراچۍ کې د خپل ګوند لخوا د فلسطین په حق او د اسرائیل ضد رابلل شوې پراخي ولسی غونډې ته په وینا کې وکړه. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي پتیر یو شواروس کې 8 نور کسان وجلی دي. د دې ناروغي په اړه د پاکستان د صحت څانګې ځانګړي ویبپاڼې لیکلي چې کورونا تر اوسه په ټول ملک کې په مجموعي توګه 1,224 کسان وجلی. د پېښور پوهنتون وایي چې د مالی ستونزو له امله د رواني میاشتې لپاره خپل استادانو او نورو کارکوونکو ته تنخواګانې نشي ورکولی. د جنورۍ په 20 د پوهنتون د رجسټرار لخوا جاري کړل شوی سرکاري نوټیفیکیشن کې ویلي شوی چې دا ګام دې د ورپېښو مالی ستونزو له امله پورته کړه. د افغانستان د ننګرهار چارواکي داوه کوي چې د دې ولایت په 2 کې د افغان پوځ په عملیاتو کې 43 طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې 43 طالبان د هسکې مینې په تړلي کانډاو او دیواني سیمو کې وژل شوي او 1 طالب ژوندی نیول شوی دی. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټ واچ په روسي چارواکو غږ کړی چې په کرملن د تنقید کوونکي اپوزیشن مشر الکسی نوالني د پلویانو پر ضد غیر قانوني کمپاین ودروي. په روس کې د جنورۍ د 23 د ممکنه احتجاجي مظاهرو نه مخکې روسي چارواکو د الکسی نوالني په پلویانو فشار اچول پیل کړی دي. د جنورۍ په 23 په لسګونو ښارونو کې الکسی نوالني سره د ملاتړ په موخه احتجاجي مظاهرې پلان شوې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اراده لري چې له روس سره د نوي پیل په نامه ایټمي وسلو د کنټرول په حق له تړون تر 15 کال وغځوي. د ایټمي وسلو قابو کولو په اړه د دې تړون موده راتلونکي فروری میاشتې په پیل کې ختمیږي.
مجید بابر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړل. کډمنو د امریکا ولسمشر جو بایدن د جنوري پر 6 د ډونلډ ټرمپ پیل کړې مهمې تګلارې پر بل مخ واړولې. هغه په واشنگټن کې د لوړې کولو 100 پس په خپل دفتر کې لګام اخدو سره سم تر سخت امنیت لاندې د کډوالۍ تابع مهاجرت آب او هوا بدلون او د کورونا وایرس جهانی وبا سنبالولو یو لړ صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل. د ولسمشر جو بایدن ولس صدارتي فرمانونو کې سدي تفصیلی د یوې وړوکې دمې رسټو وړاندې کوم. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جنوري پر 6 د سوګند پروتوکول وروسته په لومړي ورځ ولس اگزیکټیو آرډرز یا صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل. په دې کې له نمای زیاتې د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د صدارتي فرمانونو د لغوه کولو په اړه ول. د امریکا د اساسي قانون آئین آرټیکل 2 ماده تر مخه ولسمشر سره سوابدي دي اختیار وي چې صدارتي فرمان د لاري فیصله وکړي. دا صدارتي فرمانونه تر هغه نافذ وي چې تر څو لغوه شوی نه وي او یا موده ختم شوی نه وي. د ولسمشر جو بایدن ول صدارتي فرمانونو کې سدي د سلو ورځو ماسک یا تمبوزک اچولو چیلنج. ولسمشر بایدن له ټولو امریکایانو غوښتي چې د صحت نړیوال ادارې له لارښوونو سره سم تر سلو ورځو پورې ماسکونه واچوي. د دې فرمان تر لاندې په ټولو ریاستونو کې په وفاقي ادارو کې به ماسک اچول لازمی وي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO څخه د امریکا د وتلو فیصله. جو بایدن د روغتیا نړیوال سازمان WHO څخه د امریکا وتلو فیصله واپس کړي. پروس کال پخوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ د یو صدارتي فرمان له لارې امریکا له WHO وستلې و. د کووډ-19 ناروغۍ په اړه رول مرکزی کول. بایدن د کووډ-19 ناروغي په وړاندې یو رسمي ریسپانس کوارډینیټر رامنځته کوي. هغه به ولسمشر ته د واکسینو آزماینو او د ناروغي په اړه نور راپورونه ورکوي. د بې دخلي قانون درول له کورونو د بې دخلي عمل با د مارچ تر 18 پورې ځنډوي. د کورونا وایرس وبا له وجې ګڼ شمېر امریکایان د کورونو د لاس ورکولو خطر سره مخامخ دي. د دې صدارتي فرمان سره خلکو ته ډاډ ورکړل شوی چې قسطونه ادا نکړي نو کورونه به نه ضبط کیږي. د زده کوونکو پور پرې کولو کې وقفه. بایدن لږ تر لږه د سپتمبر 18 پورې د زده کوونکو پور پرې کولو باندې موجوده وقفه غزولې ده. د آب او هوا په اړه د پاریس تړون کې امریکا بیرته شاملېدل. ولسمشر بایدن د صدارتي فرمان لاري امریکا بیرته د پاریس تړون کې ورګډوي. پخوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ په 2018 کال کې امریکا لدی تړونه وستلې و. د کیسټون XL پایپلاین پرمټ لغوه کول. بایدن د کیسټون XL ایل پائپ لائن پرمٹ منسوخ کړي. دا د تیلو پائپ لائن جنجالي سیستم دی چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما رد کړي وو خو ټرمپ بیرته راستون کړي وو. بایدن د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ لانجمن ولسوا شپږ اویایم کمیشن ختم کړي چې تیر کال د تور پوستو ژوند معنا لري مظاهرو په غبرګون کې جوړ شوی وو. دا کمیشن په ظاهرا د تعلیم له لارې په خلکو کې د هیواد سره د مینې پیدا کولو په غرض جوړ شوی وو. د دې صدرتۍ فرمان لاندې به کاري ځایونو کې یو کس د جنسیت یا جنسي هویت پر اساس د تعصب نمخ کیږي. جو بایدن بخپل کابینه ته امر ورکوي چې د اوباما د وخت د ماشومتوب د زمانه راوتلو لپاره مخصوص عمل یا ډاکا پالیسی پر ځای پاتې کړي. ډاکا چې مخه د هغو خلکو ساتنه ده چې امریکا ته د داخله شو مندو پلرون د بچو په توګه راغلي دي. پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په 2018 کال کې دا یو هدف و چې لمنځ یوسي. اوس بایدن به له کانګرس څخه غوښتنه کوي چې هغه قانون منظور کړي چې د ډاکا ترلاسه کوونکو ته دایمي قانوني حیثیت او شهریت ورکړي. امریکا ته د مسلمانانو هیوادونو پر وګړو د ورتک پابندی ختمول. جو بایدن د ټرمپ هغه تګلار هم واړواله چې لمخې د یو شمیر مسلمانانو هیوادونو پر وګړو امریکا ته پر ورتک پابندی لګول شوی و. د فرمان لمخې د متاثره هیوادونو وګړو ته د ویزو ورکولو بهیر بیا پیلولو امر شوی دی. د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کډوالۍ قواعد ختمول. د بایدن ادارې په امریکا کې د هغو کډوالو چې اسناد نه لري له هیواده د بې دخلې پالیسی ختمه کړه. پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دې لړ کې سخت دریځ خپل کړی وو. پر پوله د دیوال جوړولو باندې پابندي. ډونلډ ټرمپ د مکسیکو سره په ګډه پوله د دیوال جوړولو پلان درلود، مګر د دې د جوړولو ټول پلانونه اوس بایدن انتظامی ته پاتې شوي دي. بایدن د یو فرمان له لارې ملي ایمرجنسی پای ته رسولي چې د دیوال جوړولو لپاره پیسو راغونډولو په خاطر اعلان شوی و. د لایبیریا کډوالو حفاظت. بایدن د لایبیریا شاوخوا څلور زره بګړو چې د کورنۍ جګړې له وجې امریکا ته کډه شوي د حفاظت هغه پروګرام په ارزي توګه د 2022 کال د جون 10 پورې غځولې دي. پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ګواښ کړی وو چې دغه پروګرام پای ته رسوي. په سر شمیرنه کې هغه کسان شمیرل چې شهریت نه لري. جو بایدن د پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ پالیسی بدله کړې چې اوس به هغه کسان هم بیرته په سر شمیرنه کې شمارل کیږي چې د امریکا شهریت نه لري. د انتظامی څانګې کارمندانو لپاره اقرارنامه. د بایدن تر مشرۍ لاندې د انتظامی څانګې کارمندانو لپاره دا لازمی ګرځول شوی چې اقرارنامه لاسلیک کړي چې د عدلي وزارت د آزاد حفاظت بکوي. د ټرمپ د تنظیمي پروسې شاته کول. بایدن د نوي مقرراتو رامنځته کولو لپاره د ټرمپ اداري قواعد ختموي. د مدیریت او د بجټ دفتر ته دند سپارل شوی چې پروسې ته بیا کتنه وکړي. په دې کې د ټرمپ د دفتر په وروستیو ورځو کې نافذ کړل شوی پالیسي هم شامل دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تاسی غوگی پا بین الاقوامی خبرو کے دا خندنو لرامنستا کی دو رستو افغان چارواکو په قطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه ناامیدي څرګنده کړې. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر وای د سولې روانې خبرې عملاً مړې دي او د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وای چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د افغانستان قضیه نشي حل کولې. تفصیل د احمد تکل په دې رپورت کې ورو.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر وای په قطر کې بین الافغاني خبرې عملاً د مرګ په حال کې دي. محمد مرزا کټوازی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی جرګه او ټول افغانان د خبرو دوهمې مرحلې ته هیله من وو، خو په دې مرحله کې هم هیڅ راز پرمختګ ونه شو.
بدبختانه وخت چې ګورو دوم پړاو خبرې شروع کیږي نو تر اوسه هیڅ نو نتیجه اقلا مو یو اورباند یو اورکم هم وسی پلاس باندې نه لرو. نو ولسی جرګه د افغانستان په دې نظر د سی پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
لدې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مخکخ غړي عطا الله لودین هم ویلي چې د سولې د خبرو په دوهمه مرحله کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. ښاغلی لودین چې په عین حال کې د افغانستان د عالمانو د شورا غړی هم دی پرون پنځشنبه د ازادۍ راډیو په یو بحث کې وویل چې دای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه یو لړ ملاحظات لري او زیاته یې کړه چې دا موافقه د افغانستان د قضیې حل نه ګڼي. نوموړي زیاته کړه چې په قطر کې روانې خبرې په ټپه ولاړې دي او د افغانستان د دولت لوری په پرله پسې ډول پر اوربند ټینګار کوي.
متاسفانه چې کله د دویم ځل لپاره راغلي موږ په دې باندې نه توانېدلې چې دا اجنډا سره توحید کو حاجی عقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث راواتو.
ښاغلی لودین وویل چې د افغانستان دولت سولې ته ژمن دی او زیاته یې کړه چې د خبرو اساس باید یوازې د قطر موافقه نه وي، بلکې په بیړنۍ لویه جرګه کې د افغانستان د خلکو غوښتنه، د ملګرو ملتونو تړونونه او د امنیت شورا تاییدي پریکړه لیکونه هم د دې خبرو بنسټ جوړوي. د ښاغلي لودین د دې څرګندونو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. لبلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر ویلي چې نوی حکومت په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقې په اړه څیړنه کوي. انتونی بلینکن د سه شنبه په ورځ د امریکا په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې که د قطر موافقه د افغانستان د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي نه کړي نو نتیجه به ورنه کړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا نوی حکومت غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خپل سرتیري ستانه کړي او په افغانستان کې د تروریزم د بیا راتګ مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر یادونه وکړه چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ګواښ لا هم شته. د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر رحمت الله نبیل په دې باور دی چې د امریکا نوی حکومت ښایي د قطر په موافقه کې کوم د پام وړ بدلون رانولي. ښاغلی نبیل د ازادۍ راډیو په اونیز بحث کې وویل
تفاهمنامه چې امضا شوې دی متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په حاشیه کې به بعضې وضاحتونه وغواړي او یا تغییرات به راوړي او ممکن بعضې ځکه د دې مذاکرې میز معمولا د امتیازاتو ورکړې راکړې مسله ده په دې کې او هغه به سنجوي چې د کوم امتیازاتو په خاطر کوم د فشار وسایل لري.
د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې له دوه کلنو ناندریو وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره افغانستان ته د سولې د راوستو موافقه لاسلیک کړه.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
مشال رادیو تاسې وګې په خبر پښتونخوا کې سرکاري ملازمین وای چې دا تیر کال د اکتوبر د میاشت رئیسی هر سه شنبه په ټولو ضلعو کې د حکومتي ودانۍ او پریس کلب مخې ته احتجاجونه کوي. حکومت یې تر اوسه د ریټایرمنټ عمر 60 کاله کولو، د ملازم د وفات کېدو وروسته کورنۍ ته د پینشن ورکولو برقرار ساتلو او تنخواګانو کې زیاتوالي ترڅنګ نورې غوښتنې نه دي منلې. دوی وایي د فروری پر 10 په اسلام آباد کې لوی احتجاج کوي. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د سرکاري ملازمینو د ستونزو هواري لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. نور تفصیل د انیس اجمل په دې رپورت کې راوړو.
په خبر پښتونخوا کې سرکاري ملازمینو ویلي چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو دوی به د فروری په 10 په اسلام آباد کې لوی احتجاج کوي. دوی له حکومت د ریټایرډ کېدو لپاره عمر 60 کاله پر ځای ساتلو، په تنخواګانو کې د زیاتوالي، لنډمهاله ځانګړو مرستو یا ایډهاک ریلیف ورکولو او د ملازمینو د ترقیانو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې کوي. د ټول پاکستان د کلرکانو د اتحادیې مرکزي مشر فضل غفار بادشاه د جنوري په 6 مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت سره د 2000 کال په اکتوبر کې په مذاکراتو کې شمنه کړې و چې د دوی غوښتنې به منی خو تر اوسه نه دي منلي.
او په 6 اکتوبر باندې د کوم تاریخي احتجاج کړو اسلام آباد کې، نو بعد بیا موږ سره ګورمن په دې پاران په دې باندې هغوی ریټن موږ تر هغه چې موږ پنشن ختمو او نو موږ قانوني د لږ کوو موږ پنشن شو کومې ته فایل کوو او دا به ان شاء الله تاسو له دې زر موږ انکریز هم درکو. ګورمنټ دا ټال مټول موږ سره کار کوي او حال بتا دا خبرم کوي چې فیملی پنشن څنګه چې وایو ملازم وو پات شو کور والا یا چې بلار نه دا چې په پور کې به تیر نه خور او وي ته
نوموړي زیاته کړه چې پاکستان کې ګرانی روز تر بلې زیاتیږي، خو د سرکاري ملازمینو تنخواګانې کمې شوې دي. د سرکاري ملازمینو د اتحادیې یو غړي هدایت خان ویل چې د اکثر سرکاري ملازمینو تنخواه شاوخوا 1500 روپۍ وی چې په موجوده حالاتو کې ډیره کمه ده. هغه وایي حکومت دی ورته د نورو اسانتیاو ترڅنګ د علاج لپاره هم پیسې زیاتې کړې.
احتجاجونه کوو هر نه د موږ احتجاج کړنو ستای دا په هر ډیسټریکټ کې د ټول پاکستان چې څوره ډیسټریکټ دی په هر ډیسټریکټ کې خپل خپل ځای کې کوم احتجاجي زمونږ مطالبه ده چې موږ وایو چې اډ هاک ریلیف چې څوره دی را په بیسک پیکې زم کې او سره موږ چې کم دینو 30% او میډیکل چې کم دینو دا دوه دي چې په دې ډیسټریکټ ګوره
د مومندو اوسیدونکي معلم افضل چې پلار یې په 1909 کال کې مړ شوی او لاغه وخت راهیسي د خپل پلار پینشن اخلي. مشال ریډیو ته ویل حکومت دې د مړ شوي تن کورنۍ ته د پینشن نه ورکولو په اړه وړاندیزونه بیرته واخلي، ځکه چې له دې پینشن سره د بېوزله کورنیو ډېره مرسته کیږي.
زمونږ والد صاحب چې کوم د هغوی ډیتو شو کله چې هغوی وفات شو په 1989 کې، د هغوی اووه کاله سرویس و. زما عمر چې کوم په هغه وخت کې شپږ میاشتې و. مونږ دورونه زمونږ خویندې نه وې. زمونږ والد صاحب چې کوم د هغه پینشن په هغه وخت کې 300 روپۍ و. نو هغه پینشن مونږ له دومره سپورټ راکو لکه د خلکو دپاره خو به هغه 300 خو زمونږ دپاره هغه د 300000 نه ډېرې وي. مطلب زما مشر ورور چې کوم هغه مونږ سره نږدې رشتہ دارانو کې چې مونږ له هیڅ قسمه سپورټ رانه کو، نو زما مور زما مشر ورور یتیم خانی ته ولېږو. زما چې کوم ایجوکیشن نو هغه په هغه معمولی شان ته پینشن کې زما مور زه په پرایویټ سکول کې داخل کړم. د هغه پینشن د برکته ما الحمدلله میټرک کو، د هغې نه پس په اسلامیه کالج پېښور کې ما هم د هغه پینشن د برکت نه سبق ویلي. یو ټی لاهور نه ما میکینیکل انجینئرینګ کو او اوس الحمدلله زه په اسلام آباد کې پاتې کیږم. نو دا د هغه پینشن برکت که هغه نه وي نو مونږ سره بل چا هیڅ قسمه سپورټ نه دی کړی.
بلخوا د خیبر پختونخوا د مهنت او مزدوری وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د سرکاري ملازمینو د غوښتنو پوره کولو لپاره کمیټي جوړه کړې ده او هڅه کوي چې دا غي ستونزې هواري کړي.
ورسی دا خو یو کمیټي جوړه کړې ده وزیر اعظم محمود خان صاحب او هغه کمیټي چې ده نو زه چیرمن یم. نو موږ هغه باندې یو میټینګ کړی دی او موږ بیا د هغې نمائندګانو سره میټینګ کړی دی. نو ډېر راه ده پورې انشاءالله تعالی د هغې او زمونږ چې دی دومره مخ یو بل نه خلاف دغه نه دی. ٹھیک ٹھاک داغی موقف تھے، جائز موقف تھے اور منگا آغی سرا دیر سیزون سرا اگری کو اور انشاءاللہ تعالی چکم زمان وسائل دی دا ملک یا دا صبح رائے کی دنن ہے چسو نا بہتر کہہ دی سیزا کچی دا لیبر طبقہ مزدور طبقہ یا چکم سرکاری ملازمین دی تو من خو غواڑو دا حکومت غواڑی چی دا دی خب ویچز دی تا ملاوشی خب زیاد فیسلیٹیز ملاوشی نو آگے کی دادا چی پیدا منگا صحیح پلاننگ ہونا کو نو تاسو گورے پینشن چی دے آگا دا ترقیاتی بجٹ ایکول شو دے دا صرف دا دید پارا 63 سال دا دا کڑے دے چی یو خدا پینشن دا ایشو چی دا مینج چی نا بدی سر بہتر طور بندی بل صبح تا بڑی رکھ سیونگ برا شی پار بلو کی.
دا خبر پختونخوا دا خزانی وزیر تیمور سلیم جگڑا سو روزے وڑان دی مشال ریڈیو تا ویلی وچ دا سرکاری ملازمینو دا ریٹائرمنٹ عمر یہ دریش پہ تا کالا کڑے دے چی ور سر با سرکار تا پکال کی دا شلو ارب روپو او پلسو کلونو کی دا یو سل سلویخت ارب روپو بچت کی گی.
مشال تا غوگونی سی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
کومکو په پاکستان کې زیاتره زده کوونکي وایي چې تعلیمي ادارو د تړل کېدو له کبله د دوی تعلیمي قابلیت اغیزمن شوی دی او ته په خوا په شان تکړه نه دي. د هیواد کې د کرونا وایرس د مخنیوي په لټ کې په 2020 کال کې دوه واري تعلیمي ادارې تړل شوی وي، خو اوس یې د بلزل لپاره خلاصې کړې دي. خو د فروری له لومړۍ نیټې د حکومت بیا اعلان کړی چې دا تعلیمي ادارې به بیرته خلاصې. د تعلیمي ادارو بندیدو د زده کوونکو پر تعلیمي قابلیت څنګه اغیز کړی دا پښتون عبدالحی کاکړ په خپل راپور کې څرګندې ده.
د پاکستان حکومت اول وار د 2020 کال د مارچ پر 14 نیټه تعلیمي ادارې بندې کړې وې چې د سپتمبر په میاشت کې بیرته پرانیستلې، خو په یواد کې د کرونا او بعد د دومي چپې لقبلې د نومبر پر 15 نیټه بیا وتړلې. اوس یو ځل بیا حکومت په مرحله وار توګه د جنوري پر 13 نیټه له 9 تر 12 جمعات پورې تعلیمي ادارې خلاصې کړې دي او دا اعلان یې کړی دی چې د فروری له لومړۍ نیټې څخه به له اوله بیا تر 8 جمعات پورې او دارنګه کالجونه او یونیورسيټیانې خلاصوي. د تعلیمي ادارو تر تړل کېدو وروسته له حکومتي فیصلې سره سم زده کوونکو ته د انټرنیټ لارې زده کړې ورکول کېږي، خو د تیرو شاوخوا 9 میاشتو راځي د تعلیمي ادارو بندیدنې د زده کوونکو په وینا د دوی د زده کړو پر صلاحیت او قابلیت منفي اغیز کړی دی. د پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي د پښتو څانګې زده کوونکي امین الله خان کندي د جنوري پر 18 نیټه مشالې د ټول چې د تعلیمي ادارو تر تړل کېدو وروسته زده کړې شان هرڅه وې دي.
مخکې خو چې لکه مونږ به ډېرې لیکچرې اخیستې نو لکه کور ته به رالو نو په هغې به مو لکه څه نه څه د ذهن کې نو هغې باندې به مونږ څه پیپرو کې مونږ ولیکل. اوس خو لکه چې دی نه هر څه اوس زما ذهن نه وتې دي مونږ وایو چې پیپرو کې به بیا لیکو څه فزیکل اکزام خو مونږ ورته نه یو تیار مونږ له راځي څه څه ولیکو.
په سواد کې هم زده کوونکو ته آنلاین زده کړې ورکول کېدلې خو د جانزیب کالج د بی ایس زده کوونکي همرا فرحان د جنوري پر یوویشتمه نیټه مشال ډیټول چې د ساينس تجربه د انټرنیټ للاري نسی کولای.
لاکډاون شروع شو نو په وخت کې زمونږه 8 سمستر نو 8 سمستر کې زمونږه ریسرچ نو ریسرچ سټوډنټ چې کم دي نو هغه لپاره لیب ورک چې کم دی هغه کې تیوري همي او لیب ورک چې کم دی هغه همي تیوري چې کم ده نو هغه خو مونږ ته په انلاین اډوکیشن په ذریعہ باندې مطلب کولای شو څنګه سمک شو کله به چې کومو هغه موږ ډېر زیات ډیسټرب شو ډیټا کلیکشن یا هر څه چې کوم دي نو هغه ټول ډېر زیات ډیسټرب شو.
کله چې حکومت د تعلیمي ادارو د بندیدو وروسته د زده کړو د انټرنیټ لارې د ورکولو اعلان وکړ نو د بلوچستان او قبایلي سیمو زده کوونکو احتجاج وکړ او ویل چې د انټرنیټ نشټوالي له وجې دوی آنلاین زده کړو ته لاسرسی نه لري. محمد زفران په بنو یونیورسيټي کې درس وایي او په خبره چې د کمزوري انټرنیټ له وجې له آنلاین زده کړو څخه هغه سي ګټه نشي پورته کولای چې له مخامخ زده کړو پورته کولای شو.
زما چې کوم زده هم نو یا هر نه هر شوی دی لکه هغه شانته مستر فیسیلیټیز وینا د دې ته واجی چې مونږ تعلیم وو هغه دغه سپات شو کوم زمو قابلیت واخه د شانته چې زبا پیپر تک نه ستم یا ټول پیپر هم د ځان نه کوله او چې څنګه کوېشن به ما به حل کولو اوس هغه شانته کوېشن زنه شغل حل کولای.
د کوټي د اف جی کالج د کونکي محمد یاسین بیا د تعلیمي ادارو د بندیدو لکبله د حافظه د کمزوري کېدو شکایت کوي.
په خوا به د ماته به استاد مخامخ لکه د بایولوژي کوم سبجیکټ ته چې اهل ته به چیرې ماته مشکل رالی نو ما به هغه سره د استاد سره سوال وکړم هغه به ماته جواب راک چونکه اوس آنلاین کلاسز او ځکه ماته استاد مخامخ موجود نو نو بیا ماته ډیر مشکل رالی او د دې علاوه کتاب ویلو په رجحان هغه ختم سو سبق چو دا په استعمال کې هم ډیر کمی راغله نو د هغه د وجه سره چې د یاداش کم رواني جوړول هغه هم ډیر متاثر سو او دا وخت مطلب تیر کال چې کم شیم په اسانی سره زده کول سو په دا کال زدا شیب دومره په اسانی سره نسم زده کولې.
لدی سربیره چې د تعلیمي ادارو لبندیدو سره د زده کوونکو تعلیمي قابلیت اغیزمن شوی خو بل خو د نړیوال بانک تازه ریپورت دا وړاندوینه کوي چې په پاکستان کې شایي د کرونا وایرس له وجې په زده کړو کې راغلي خنډونه د پرایمري او سیکنډري سکول 9,13,000 ماشومان دې ته مجبور کړي چې سبق پریږدي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
مشالو ته تاسو غوږی کړم د روانې کړې اخري رپورت پر اوسه سپام را ګرځوم. په تاسو کې چې په پښتونخوا او نړیواله کچه د جنوري د شلمې نیټې رئیس د عدم تشدد د ستر مبارز خان عبدالغفار خان بچا خان اونۍ منځل کیږي. د فروری پر شپږم نیټه به په پاکستان افغانستان او هندوستان کې د بچا خان د ژوند لیک لومړی بشپړ ترجمه په انګریزي ژبه کې د بچا خان مای لایف اینڈ سټرګل په نوم خبريږي. د کتاب خپرونکي یا پبلشر وای په نړیواله کچه د کتاب د ویش لپاره د هند یوې ادارې سره لوزنامه لاسلیک کړی ده. تفصیل د شاین بنيري پر رپورت کې ورو
د عدم تشدد ستر مبارز خان عبدالغفار خان د ژوند او سیاسي مبارزې کتاب په کال 1903 اتهام کې خبره شوې و چې بیا وخت په وخت د بیلابلو ادارو لخوا په پښتو او اردو ژبه کې هم خبره شوه. د پاکستان په لاهور خار کې د فولیو بوکس په نوم یوې ادارې اعلان کړی دی چې د بادشا خان د کتاب زما ژوند او جدوجهد اړومبه بشپړ ژباړه بعد د پروري په شپږمه خپروي. په دغه اړه چې مې بیګا د ادارې د مشر بلال ظهور نو پوښتل چې دا کار ولې مهم وګڼه نو نوموړي وویل د بادشاہ خان چکم شخصیت و د هغه چکم ټول عمری مبارزه و د ټول سیمې لپاره چې د هغه کم زیار او په ځانګړې توګه د زور په وړاندې د حق د وینا او د پر امن مزاحمت چې د هغه کم سیاسي میراث ته نو پاغه چې پټول جوبو کې څومره کار وشي کم دی. یو وجه دا هم وا چې د دې وړاندې د هغه د سوانه عمره بشپړه ترجمه نه وشوي. نو موږ ټول نړۍ لا دا یو فرصت پیدا کول غوښتل چې بادشاہ خان او د هغه زیار وپیژني. په انګلیسي کې د اجباړه صاحبزاده امتیاز احمد کړی دا نوموړي لدی وړاندې د غنی خان د ځینو لیکونو او د متحده هندوستان په قانون سازي سملې کې د هغه د تقریرونو ژباړې هم په انګلیسي ژبه ترسره کړې دي. صاحبزاده امتیاز احمد وایي چې په داسې حال کې چې نړۍ او په ځانګړې توګه د پښتنو سیمه د جنگ او تشدد په لمن کې ده، د بادشاہ خان د پیغام اولس او نړیوالو ترسول ډیر مهم ګرځېدلی دي.
کتاب پورتو کې مغولوس او ما چې یاره انګریزي خوان خلک چې کوم دي چې زی مخکیم هیڅ کوم خبر نه کال یو نیم کال ته وکړو. د بادشاہ خان فلسفه او زمونږ په دې سیمه کې ډیر زیاته په کار ده. دا جنګونه دا الګ ولې ګولې او د دې په وجه باندې اسیوم د کشر کول نو بادشاہ خان تقریبا هیر دی کړ. نو هغه وړاندې کول د پارلمان کې دوباره راځي هغه په ژوندون باندې شامل کی دا په اصول او هغه باندې
شاندانا. همایون خان په اسلام آباد کې د وی پرمختیایي ادارې سرکار کوي او د امتیاز صاحبزاده سره د غنی خان او بادشاہ خان په کتابونو شریک کار کړی دی. هغه وایي چې په انګلیسي کې د بادشاہ خان د ژوند کتاب په 1901 کې د کانګرس یو غړي کې بي ناراین او لیکوالې هیلن باومن لیکلې وا خو پورا نه وا. نوموړي زیاتوي
په 1983 کې ایکچولی په پښتو کې په اول ځل دا غخپل د خپل ژوند دا کیسه چې دا زما ژوند او جدوجہد دا چاپ شو په کابل کې او هغه نه پسته زما خالي 2010 یا 2012 کې د بادشاہ خان ٹرسٹ په خبر کې چې کوم دی نو هغه دا بیا چاپ کړو او ترمن کې دې شنورم کړو. اصل کتاب خداو کمپلیټ مکمل کتاب نو بیا ما صاحبزاده سره گزارش وکړو چې کاکا دا پکاره چې دا موږ ترجمه کو د دې خو د دې کمپلیټ د خپل کتاب د ترجمه نشته. دا کار په 2018 کال کې هغه شروع کړ او ډیر وخت لګید.
د یادونه وردا چې د بادشاہ خان په ژوند او جدوجہد د نړۍ یو شمیر لیکوالانو خواوشا شل کتابونه خپاره کړي دي او اوس ور باندې هم د نړۍ په بیلابیلو پوهنتونونو او سړنیزو مرکزونو کې کار روان دی.
کډرونکو هم دې سره تاسو د مشال ډینر دوستي خبری خبرونه واوریدل چې د پايشي بوتره رسیدلی وي سوشي به پاتې پچې پکې مجید بابا ته زلبیا ور ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز باندې کړی.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر او د جمعیت علماء اسلام امیر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا ویلي چې واکمن تحریک انصاف د 2013 زیږیز کال د انتخاباتو لپاره له اسرائیل څخه پیسې ترلاسه کړې وي. مولانا فضل الرحمن دا خبره بیګا په کراچۍ کې د خپل ګوند لخوا د فلسطین په حق او د اسرائیل ضد رابل شوی پراخي ولسی غونډې ته په وینا کې وکړه. تحریک انصاف وایي له بهره په ترلاسه کړو پیسو کې کنا قانون کار شوی وي نو هغه د دوی په وینا په ایجنټانو پورې اړه لري. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو سلیرشتو ساتونو کې 8 نور کسان وجلی. د دې ناروغي په اړه د پاکستان د صحت څانګې ځانګړي ویبپاڼې لیکلي چې کورونا تر اوسه په ټول ملک کې په مجموعي توګه 1,224 کسان وجلی. د ویبپاڼې په وینا په تیرو سلیرشتو ساتونو کې 2,015 کسان نور په دې ناروغي اخته شوي. د پیښور پونتون وایي چې د مالی ستونزو له امله د روانې میاشتې لپاره خپل استادانو او نورو کارکوونکو ته تنخواګانې نشي ورکولای. د جنوري پر 21 د پونتون د رجسټرال لخوا جاري شوی سرکاری نوټیفیکیشن کې ویلي شوی چې دا ګامجه د ورپی خمالی ستونزې له امله پورته کړي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي داوه کوي چې د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د افغان پوځ په عملیاتو کې 34 طالبان وژل شوی دي. د ننګرهار ولایت د رسنو دفتر په یو بیان کې ویلي چې 1 طالبان د هسکی مینه په تړلي کانډاو او دیوانی سیمو کې وژل شوی او 1 وسلوال طالب ژوندې نیول شوی. طالبانو د افغان چارواکو د دې داوه په اړه سندي ویلي. د بشری حقوقونو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر روسی چارواکو غږ کړی چې په کرملن د تنقید کوونکو اپوزیشن مشر الکسی نوالنی د پلویانو پر ضد غیر قانوني کمپاین ودروي. په روس کې د جنوري د 23مې د ممکنه احتجاجي مظاهرو نه مخکې روسی چارواکو د الکسی نوالنی په پلویانو فشار اچول پیل کړی او دوی نیسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن اراده لري چې له روس سره د نوي پیل په نامه اټومي وسلو د کنټرول په حقله تړون تر 5 کالو وغځوي.
هم دې سره ستاسو کوربا ګولیاز د خبرونو وایاند مجید بابر، ټکنیکی همکار نادرا او د مشال اډیو نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سواب هم د مشال اډیو پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچر تاسو په همدې سپو پاتې شئ نو د وی وی ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خامخا ملاري خوشاله اوسئ او په موجوده حالاتو کې د خپل ځان او د ګاونډیانو ډیر خیال ساتئ.